فراموش نکن.
د نن او وضعیت په پروګرام کې د یوې هفتې رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده او دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار کوم 15,000 لاری او موټرونه ولاړ دي. د دواړو خواو ولسونو او تجارانو ته سخت زیان رسیدلې دی. نن په همدې حق راغی
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی سړی مشید نن او وضعیت پروګرام ته زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نن او وضعیت پروګرام هم همدارنګه لکه د تل پشان د خاصو مسایلو په ارتباط ورځنیو مسایلو په ارتباط وی چې د خبرونو وروسته غواړو د ټاکلي موضوع په ارتباط د خبرونه د ملمسره وغږیږو د غوی نظر او تحلیل واوري نن مسله دا ده چې درنو ریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د یوې هفتې رئیس یعنی د تیرې جمعې رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده او دواړو خواو ته په تجارتي مالونو باندې بار لاری کوم 15,000 لاری او موټرونه ټول بند پاتې دي. د دواړو خواو تجارانو او همداشان ولسونو ته سخت اقتصادي زیان رسیدلې دي او د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د بارني چارو وزارت ویلي دي چې د تورخم د دروازې د خلاصولو لپاره هڅې روانې دي. پاکستان وی چې دا دروازه څو ورځې مخکې ځکه وتړل شوه چې طالبانو د سرحدي ساتونکو د پاکستان په خاوره کې پوسټه جوړوله. مګر طالبانو بیا ویلي دي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي چې دوی په پاکستان کې نه بلکې په خپل خاوره کې پوسټه جوړوله. خو وی چې پاکستانی پوځیانو او سرحدي ساتونکو اعتراض وکړ او یو ارخیز ډول باندې دلته غوولګاو بندیز ولګاو او لارې بند کړه. نو موږ غواړو په مسلې باندې د خبرونې د ملما سره لږوسته وغږیږو. نن مو په دې برخه کې د بحث لپاره او د غوډې نظر د خستو لپاره په پاکستان کې البته په خیبر پختونخوا کې د مهاجرو په چارو کې د افغانستان د قنصلګری په خوانی اتشه عبدالحمید جلیلی صاحب ته بلنه ورکړې ده چې اگر شي په دې باره کې د خپل تجربه په اساس وغږیږي چې دا اول ځل نه ده بلکه دیر کلونو رئیس کله ناکله همدغه سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پیښی شوې دي او لاره تړل شوې ده. خصوصا زیاتره وخت شي مثلا په اوړي کې لاره بند شوې ده، دروازه بند شوې ده، یا په ژمي کې د هر موسم هغه تجارانو ته چې مال وړي راوړي، میوه وړي راوړي او په دې لاره باندې افغانان زی راځي، نو د پاکستان تجارتی مالونه زی نور ملکونو ته د ټولو ته تاوان رسیدلې ده. البته ملکونو ته حکومتونو ته به دومره نه وي خو بلکې ولسونو ته پکې ډېر تاوان رسیدلې ده. زه خو بل ګروسه په دې مسلې باندې د خبرونه د ملما سره وغږیږم، مګر مخکې د دې چې د ملما سره خبرې پیل کړم دلته یو څو خبرونه راسره دي د لولمه بعد دغې نه بیا د ملما سره خبرې کوو. د جرمنی مقامات ویلي دي چې دوه تنه افغانان چې ګومان کیږي د اسلامي دولت د ډلې سره تړاو لري په سویډن کې د قران شریف د نسخو د سوځولو په غش کې د هغه هیواد په پارلمان باندې د برید د طرح په تور په جرمنی کې په بند محکوم شوی دي. د جرمنی د تورینګ ایالت محکمې د پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ په 28مه د اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې د ابراهیم او رامین پونوم دغه دوه کسانو هڅه کړې و چې دغه پلان عملی کړي خو مګر وینه شکر چې التوسلی واخلي. پام دې خبر پانه کې بل خبره دا شوې ده چې دې کسانو د قران شریف د نسخو د سوزولو په پیخه کې د سویډن د پارلمان د غړو د وژلو په دسیسه کې هم چې دوی وی لاس درلود دوی مجرم پیژندل شوې دي. محکمې بیان خپور کړی دی او د دې بیان له مخې دغو دوه کسانو د داعش سره خواخوږي ښودلې ده. دا د محکمې خبره ده او د دغې ډلې له تاوتریخوالي ډک چلند هم تایید کړی و. ابراهیم په 2023 کال کې د داعش خراسان د څانګې غړی شوی و، یعنی غړیتوب یې حاصل کړی و. ابراهیم دېرش کلن دی، په 15.5 کاله بند محکوم شوی دی او 40 کلن رامین په 4 کاله او 2 میاشتو بند محکوم شوی دی. دا کومه قضیه کې چې دوی لاس لرلو. د محکمې د اسنادو له مخې ابراهیم په 2015 کال کې او رامین په 2016 کال کې د خپلې طرحې او پلان په خاطر جرمني ته تللي وو. دویم خبر دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په حقله 15 ورځنی نندارتون پرانسته و. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې روان و او پرانسته و. یوناما په فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو په بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون او د کلونو کلونو جګړو له امله د زیربناوو د ویجاړولو له امله دغه بحران مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اقلیمي بدلون له امله د افغانستان نږدې 15 میلیونه کسان د خپلو سیمو نه نورو سیمو ته تللي دي، مجبور شوي دي چې خپل ځایونه پرېږدي او دوی د خطر سره مخامخ دي. او په 2023 کال کې د 15 لکو نه ډېرو کسانو د سیلاونو، وچکالیو او نورو طبیعي بحرانونو له امله خپلې مینې پرېښې دي او نورو ځایونو ته نقل مکان کړی دی. دریم خبر چې غواړم ویل ولا مغه دا ده چې قدرمن اوریدونکو، نن د روژې اوله ورځ ده. د سعودي عربستان په شمول ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو د جمعې په ورځ د فبروري په 28 باندې اعلان کړی دی چې د شنبې ورځ د مارچ لومړۍ نیټه د روژې اوله ورځ سره مصادفه ده. د سعودي عربستان دولتي خبري اژان د اکسپو شبکې کې لیکلي دي چې د دې هیواد د سترې محکمې د حکم له مخې د شنبې ورځ د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د سعودي ترڅنګ په افغانستان، الجزایر، مصر، اردن، لبنان، فلسطین، سودان او تونس کې هم نن د شنبې ورځ د روژې د میاشتې اوله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د شنبې ورځ د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکس په پاڼه کې لیکلي دي چې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې یو شمېر کسانو د روژې میاشت لیدلې ده او په همدې اساس سترې محکمې اعلان وکړ چې د شنبې ورځ د روژې اوله ورځ ده. په پاکستان کې د مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ یو دیش کسیزې کمیټې د خیبر پختونخوا په مرکزی دفتر کې د روژې د میاشتې د لیدو لپاره غونډه کړې او کمیټې اعلان کړی دی چې د مارچ 2 یعنی یک شنبه په ټول پاکستان کې د روژې اوله ورځ ده. او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنه ای همداشان په عراق کې تر ټولو لوړ رتبه شیعه ملا آیت الله علی سیستانی اعلان کړی دی چې په دې هیوادونو کې به د روژې میاشت اوله ورځ به د یکشنبه ورځ وي. نو قدرمن اوریدونکو، دا و د دې ساعت خبرونه. لږ وروسته د خبرونه د بل مسره بحث پیلو. قدر من اوریدونکو هیله ده چې روغ او خوشاله اوسئ. غواړم چې د میلمه سره خبرې پیل کړم، خو وګورم چې زموږ محترم میلمه خبرونې ته تر اوسه پورې راغلی یا نه. فکر کوم چې جلیلي صاحب تر اوسه خبرونې ته نه دی راغلی. کوشش کوو چې د خبرونې ته راولو چې تر څو وکړی شو په پاکستان کې دغه نوې تازه خبره چې یوه هفته کېږي روانه ده د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ، چې د تورخم دروازه بنده شوې ده او دواړو خواو ته مشکلات پیښ شوي دي. البته ولسونو ته چې تجارانو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی، ناروغان چې د افغانستان نه دوی غوښتل ریشي پاکستان ته د علاج لپاره، هغوی هم په موټرونو کې بند پاتې دي، نشي کولی چې ځان خپل منزل ته ور ورسي. نو له دې کبله موږ غوښتل او غواړو چې په دې پروګرام کې د دې یو کس سره وغږیږو چې هغه په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په دغو مسایلو باندې، په دې مسایلو او ډېرو نورو مسایلو باندې د خپل معلومات پخوا هم درلودل، اوس هم معلومات لري، ځکه چې هلته دی په قونسلګرۍ کې پخوانی آتشه و. جلیلي صاحب، د جلیلي صاحب سره غواړم خبرې وکړم چې دی څه فکر کوي، ولې هر وخت وختن فوختن د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه د تورخم لاره بندیږي او دواړو خواو ته مشکلات پیښیږي، د دې دلیل څه دی؟ اوس خو دا دلیل ویل شوی دی چې طالبان وایي چې موږ په خپله خاوره کې په افغانستان کې پوسه جوړوله، مګر د پاکستان د خوا دغه سرحدي ساتونکي وایي چې نه، د افغانستان طالبانو د سرحدي چارواکو یا مامورینو چې کومه پوسته جوړوله هغه د پاکستان په خاوره کې وه. نو ځکه د دوی ترمنځ کومه شخړه چې پیدا شوه هغه دا وه چې پاکستان په یو طرفه ډول دغه سرحد او بخې دغه دروازه بنده کړه، د تورخم دروازه یې وتړله. نو په دې خاطر څوک چې د افغانستان د خوانه کوم تجاران یا نور اشخاص چې راتلل پاکستان ته تیرېدل، هغوی هم په لاره کې بند پاتې شو، اخته او د دې خوا چې ورتلل هغوی هم بند پاتې دي. یعنی دواړو خواو ته دروازه بنده ده او موټرونه او اولسونه بند پاتې دي. نو د ستونزو له کبله اول موږ غواړو چې دا معلومه کړو چې پاکستان وایي چې موږ هڅه کوو او شاید دا دروازه زر خلاص شي. نو زه وګورم چې زمونږ محترم میلمه جلیلي صاحب څه وایي، چې دا هم د څه فکر کوي یا نه. جلیلي صاحب محترم، اول خو په خیر راغلی پروګرام ته، ښه شو چې راورسېدی، ځکه چې کوم مشکل او تخنیکي غواړم تاسې ته د سړي مشین وروسته د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي ووایم او خدای دې ټولو ته بختوره کړي دغه میاشت. امید دی چې د دې بختورې میاشتې د تقدس په حساب باندې دغه دواړو خواو ته، خصوصا افغانستان او پاکستان ترمنځ، د ولسونو ترمنځ دغه مشکلات حل شي. تاسې څه فکر کوئ دغه د تورخم دروازه چې دا ځلې تړل شوې ده، نو دا د ډیورند کرخې دواړو خواو ته خو هغه نخې نښانې ټولې معلومې دي. اوس پاکستان وایي چې طالبانو زمونږ په خاوره کې پوسته جوړوله. طالبان وای نه، موږ په خپل خاوري کې پوسټه جوړوله. نو دغه هغه چیرې دی؟ دغه مشکل چیرې دی؟ ولی دوی ته خو نه معلوم دي. اوس موږ نه پوهیږو چې واقعیت څه شی دی.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته، همدارنګه ستاسو اوریدونکو ته، او ستاسو ته هم د روژې مبارکې میاشتې مبارکي او تبریکي وایم، همدارنګه ستاسو تخنیکی ټیم ته او د ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. اصل کې دا موضوع د ډیورند فرضي کرخې د اساس خوانه هم د جمهوریت په وختو کې چې کله پاکستان حکومت دغه بار لګو یا دلته سیمې خاردار دغه کو، یو پرتشنو جو موضوع وه، د اختلافي موضوع وه. او دا یو خبره دا وه چې هغه وخت کې چې کوم دغه نښې او نښانې په مرور د زمان سره هغه ختمې شوې وي، خداغي یو ډیټا د پخوانی شوروي اتحاد لخوا چې د افغانستان په وزارت دفاع او وزارت خارجه کې پراته و، د جنگونو سره او یا په یو معامري او د یاد یو سازش په اساس باندې غټول ډیټا ختم ورکه شو. بینان دویمه ډیټا چې کوم غسل شو هغه د امریکا متحده ایالاتو د بغاونه غسل شو، دا په اساس باندې پاکستان حکومت یو طرفه په دغه کلمانی دغه وکړو. زیاتره موضوعات داسې و چې هغه وخت کې تاسو معلومه وه چې سرحدي مناطق د طالبانو په لاس کې او د افغانستان د حکومت هغې ته لاسرسی نه و، او په هغه وخت کې طالبانو په دې ارتباط باندې هیڅ عکس العمل نه خود، او ځان مسؤل نه ګڼه او دغه فالیګانه استفاده وشول او پاکستان حکومت چې په څه شکل باندې غوښتل په دغه سرحد باندې ځان ته پوستیم و جوړې کړې او همدارنګه یې دغه سیمې خاردار په دغه حاله موضوعاتو دغه تیر کړل چې د جمهوریت په وختو کې هم ځینې مناطقو کې هلته جګړه وشوله. لکه مثلا زه به تاسو ته زما او ستاسو د یوې منطقې مثال درکړم چې خویزین مخکې د افغانستان علاقه وه او اوس په دې اوسني بار کې تقریبا ډېر نږدې نه هغه اوس د پاکستان علاقه په همدارنګه په اعظم غورسه کې په لسګونو کیلومتره په داخل د افغانستان ته ورغلي دي او هغه څه دي چې دا د اختلاف وړ خبره.
مګر تاسو ویلې چې دغه نقشې چې په خوا موجود وي د ډیورن لاین هغه د شوروي د اشغال په وخت کې هغه نقشې ماهو یا نابود شوې یا هر رقم چې خو چاته په لاس ورنغلي چې بیرته هغه کرخې چې رنګ تللې و یا کرخې و نخې نښانې چې ورکې شوې وي نه معلومې دي چې هغه بیرته ځای په ځای کې. مګر دغه دواړه خواړو ته چې د ولسونو اوسېدل یا اوسېږي دوی خو پوهېږي چې کوم ځای کې زموږ کرخه ده، دوی ته نه ده معلومه ده خپله کرخه.
دغه موضوع هم دا چې ولسونه کوم ځای کې اوسېدل یو قسم ته تاریخي په تواتر سره دغه سرحد منلې شوی او چې مختلف ځایان پکې بالکل تعین و. هلته د افغانستان ساحه معلومه او د پاکستان ساحه معلومه او د پاکستان پخوانۍ پوستې چې په کوم ځای کې پرتې وي هلته معلومې وي. خو متاسفانه ما تاسو ویلې چې د جګړې د وجې نه او هغه وخت کې چې افغانستان حکومت په دغه علاقه کې باندې تسلط نه لرو دغه علاقه زیاتره د سرحدي علاقه د طالبانو په لاس کې وو. په هغه وخت کې دغه ځایونو کې پاکستان د خپل بار ولګو، طالبانو هغه وخت کې چې مفادات یې دا و چې پاکستان کې اکثریت اوسېدل او همدارنګه د دې خوانه تمویلېدل او دغه مناطق د هغې په لاس کې و. په هغه وخت کې هغې هېڅ قسم عکس العمل ونه ښود او د هغې په وخت کې وشو. یو خو دا یو بده پېښه وه چې په افغانستان حکومت شاید دا ورسره منلې وه چې څنګه ویل کېږي د پخواني حکومت چې دلته باید بار ولګول شي او په امریکا هغه پیسې ورکړي وته. او دویمه موضوع دا وه چې طالبان هم هغه وخت کې هېڅ عکس العمل ونه ښودو، نو بنان هماغسې پر تشنج او دا موضوع پاتې ده. او اوس چې کوم موضوعات دي دواړه طرف ته دي، هغه یو دا چې په دغه سرحد کې په مختلفو ځایونو کې پاکستانی پوستې بالکل د دې بار سره نږدې دي. اوس کوم ځای کې چې پاکستانی پوسته ده په هماغې خوا کې د طالبان هم غواړي چې هلته پوستې جوړې کړي. او د دې دوه درې موضوعات دي چې هغه ټول نه هم موضوع چې عام طور سره میډیا کې نه ښکاره کېږي، هغه دا دي چې اوس خو دا حالات د دواړو طرف ته کړکېچن دي. او تاسو معلومه تیر په شل کلونو کې په مختلفو لارو منصره دي چې په اواخرو کې بار لګېدلی او خو به د طالبانو ځواکونه د افغانستان د پاکستان د لارې افغانستان ته راتلل او هغه نقاط طالبانو ته معلوم دي. اوس په هماغه نقاطو کې چې دوی ته معلوم دي اوس طالبان په هماغه نقاطو کې خپلې پوستې جوړوي او دا تشنج موضوع.
ښه، نو اوس خو خبره دا ده چې دا دومره ولسونه چې دواړو خواو ته بند پاتې دي په مشکلاتو اخته دي. پاکستان وایي موږ کوشش کوو خبرې روانې دي دا به حل شي، مګر یوه هفته وشوه چې دا حل نه شوي. ستاسو تجربه څه ده؟ دا خو ول ځل نه دی، پخوا هم همدغسې د تورخم دروازه بنده شوې ده او نورې دروازې هم همدغسې بندې شوې دي چې بیا د خبرو په نتیجه کې بیرته خلاصې شوې دي. اما اصل دغه ریخه باید د دې وچه شي چې نور داسې مشکل پېښ نه شي. دا خو یوه موضوع ده چې دې ته به ګورو، دا خو به په د دې حکومتونو ترمنځ حل نه شي. مګر راځو دې ته چې دغه فعلاً پاکستان یوازې دا موضوع نه ده چې تورخمې بند کړی دی چې هلته پوسته وه. دلته په پاکستان کې زرګونه سلګونه زره مهاجر دي، افغانان دي. دا د مهاجرو مسله هم ده چې دوی غواړي پاکستان ته لی افغانستان ته لیږي او درګرده وباسي او په افغانستان کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته هم مثلا هغه مهاجر چې انتظار و افغان مهاجر چې نور ملکونو ته لاړ شي د هغوی کارونه هم وځنډېدل او دا به بل مشکل چې د نورو مشکلاتو په سر دا هم اضافه شو. نو ته فکر کوي چې پاکستان کولی شي فعلا همدغه موضوع چې دغه موټرې بندې دي دغه موضوع حل کړي، غواړي چې حل کړي؟
اصل کې تاسو ته بیا معلومه ده کله چې د افغانستان حکومت او د پاکستان په منځ کې همیشه کړکېچ راغلی دی. دوه مسایل پاره کې ډیر اهم رول درلود. یو دا دی چې هغه نقطه د فشار او د امتیازګری د خاطر استعمال شوی. یو د کډوالو موضوع ده چې په داخل د افغانستان کې چې پاکستان کې څومره کډوال دي، هغه باندې فشار راغلی دی او هغه د پاکستان شړل شوی دی، او هغه ته وخت ورکړی شوی چې په دونو محدود وخت کې باید وځي. او دا د افغانستان حکومت باندې یو فشار نقطه ده. دویم تجارتي موضوع ده چې زیاتره افغانستان یو وارداتي هیواد دی، او د ټولو نه هغه ارزانه سامان چې دغه د پاکستان نه وته ورځي، او په دې اساس باندې په مختلف وختو کې د افغانستان سبزي او همدارنګه میوې چې دي هغه پاکستان ته راځي، او دا غټ بازار دی. پخوا هم دغه لارې د دغه موضوع په اساس باندې بندې دیدلې چې افغانستان باندې یو فشار راشي، او په وروستیو کې په جمهوریت کې افغانستان بدیلې لارې وموندلې او هغه فشار یې لږ راکم کړ. نو اوس دا چې نړیوال د افغانستان سره تعامل نه لري، او څوک یې په رسمیت نه پیژني، په داخل کې حکومت مشروعیت نه لري، ورځ تر بلې باندې افغانان په بانکي سیستم باندې دادو ستود نشي کولی، او دا په دغه کیفیت باندې پاکستان یو ځل بیا د تورخم لا یا د سپوین بولدک لار چې دا تجارت په مخ باندې تړلې ده. او زه فکر کوم چې د امتیازګری په خاطر باندې به یو فشار په اساس باندې به وي، یو څه امتیازات به غواړي، خو بیا هم په لوی اوږد مهال کې هغه مشي پندولی، ځکه چې ټول مرکزي آسیا ته چې دی خپل تجارت یې هغه بندېږي. افغانستان هم دی د خاطره غټ بازار دی. بیا هم کینیا او پخوا هم دغسې تجربه ده چې یو څه وخت بنده شوی او بیا د مذاکراتو لارې خلاصه شوې.
فکر کوئ چې د کسان چې مثلا شخصي ټرکونه لري، مال وړي، کرایه یې کنه کرایه یې نیسي خلک، او خپل مالونه په کې وړي، یا تجاران چې همې موټر خپل دی، همې مال خپل دی، دوی خو څه ډېر تاوان کوي. دوی ته داسې کومه بیمه چې شه لري به دا کسان یا نه؟
په درېمه نړۍ کې متاسفانه دغه موضوع خصوصا په افغانستان او پاکستان او په ایران او دغه مناطقو کې، دا څنګه چې په غرب کې ده یا په اروپا کې ده، امتیازات یا بیمه د انشورنس ده دا نه لري. نو اوس داسې شوی ده چې دا لار یو معمول ګرځېدلی ده چې بندېږي را بندېږي. نو د دې په خاطر باندې تجارانو همدارنګه د موټر والاو یو ثابت رولز ځان ته ایښی دی چې کله لاره بنده شي نو په هغه وخت کې به څنګه وي. خو په هر حال باندې تاسو ته معلومه ده چې په دې مالونو کې یوازې داسې مال د موټر ودرېدل نه دي، بس داسې مالونه هم شته دي لکه میوې او سبزي چې هغه خرابېږي. نو دغه سبزی او میوې چې دی یا د دوه یا درې ورځې نه وروسته به تا ماغه به خپل هیواد ته ستانه شي، او ته په ډیر کم قیمت باندې دغه شی په دې اساس باندې افغاني تجاران او پاکستانی تجاران او په ځانګړي تو پښتانه چې دی دوړه خو او ته هغه ډیر سخت تاوان کوي. دی
ښه جلیلی صاحب محترم، د موټر چلته ولاړې دي په دې دروازه کې دوړه غاړو ته، کله کله د سیم کېږي چې که فیصله ونی شي دوی بیرته وګرځي، مثلا که د پاکستان خپل تجاران دي دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي هلته بند نه وي، یعنی انسانان خو پې وکړي شي چې لاړ شي یا نه؟
او کېدل شي چې ځینې وختو کې داسې وي چې دغه موضوع لږ اوږده شي، او د مختلف سورسز د لارې باندې هغه ډریوران یا مالکان ځان خبروي چې دغه موضوع څنګه ده. مثلا کچته د سبزی موضوع وي په داخل افغانستان طرف ته وي یا پاکستان طرف ته وي، او هغه خرابېږي نو هغه بیرته په ورځ دو کې تصمیم نیسي او بیرته هغه خپل منډیانو ته راوړي، او خپل منډیانو کې پر قیمت چې خرڅ کړي هغه ټک تاوان نه ځان بچ کوي. خو ځینې موضوعات داسې دي چې هغه به راګرځېدون دي. مثال په ډول باندې که افغانستان کولا یا سکار د مزار نه راپار شي او تورخم کې ولاړ، یا نو هغه چیر تر شي بيته چې مزار ته زی تاوانې دغه نه زیاتیږي، او یا ځینې دغه سي مسائل چې هغه وسایل وي د کراچۍ نه بر شي وي او هغه په تورخم کې په سپین بولدک کې ولاړ وي، نو هغه خلک تاوانین دي او په پرته د انشورنس نه هغه به انتظار وبس تر څو چې د دروازه خلاص شي.
مګر یو خو تجارتي مالونه دي، بل دغه ولسونه چې تګ راته کوي دوړو خو دا هم په موټرو کې چې دي کرایي یا خپل شخصي موټرو کې دوی هم بندي. د سیم کېږي چې که مثلا دغه مشکل وزنډیږي وګوت شي او لار خلاص نه شي، دا کسان د خپل موټر رخصت شي، اجازه ورته ورکړ شي، لار شي د خپل ضرورتونو او احتیاجاتو د رفع کولو لپاره دی، یو زینه بل زیته دا امکان لري.
او بل هم داسې ده اوس که کوم خلک تورخم ته غړي د پاکستان د لوري نو همدارنګه که که افغانستان د لورې نه تورخم ته راغلي او هلته چې وګوري چې لاره ښه بنده ده، نو بېرته هغه ګرځي خپل کورونو ته ځي او خپل هغه ځایونو ته ځي چې هغه کې د اوسېدو ځای وي، هغه په تورخم کې نه پاتې کېږي. او بیا خو تاسو ته معلومه ده چې اوسنی وخت میډیا موضوع ده او سوشل میډیا هم پکې ډېره دغه ده چې کله دروازه خلاصه شي نو وسایل ډېر دي، نو هغې بېرته بیا ځي هلته په خپلو مناطقو کې نه پاتې کېږي. البته یو تعداد په دغسې وي چې هغه ډېر د لرې ځای نه راځي، لکه د کراچۍ نه چې ځینې خلک راشي یا د لاهور نه ځینې خلک راشي، یو تعداد ماشومان به ورسره وي، هغه یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې بله لاره نه لري هلته اوسېږي. لیکن بیا هم د اوږدو اوسېدو د خاطر هلته هېڅ داسې فسیلیټیز یا د سهولتونه نشته دي، دواړو غاړو ته نشته دي، نو هغې غواړي. او دویم دا دی چې د پېښور ښار دې خواته نږدې د 15 دقیقې تقریبا لاره ده د تورخم نه، او همدارنګه د جلال آباد هم نفسې تقریبا 15 نه تر یو ساعت پورې لاره ده، هغې په تورخم کې نه پاتې کېږي او بېرته یا پېښور ته ګرځي یا جلال آباد.
دا اوس چې لاره بنده ده، د افغانانو ته اجازه ورکول کېږي چې راغلي دي په تورخم کې بند و چې مثلا د علاج دپاره تداوۍ دپاره تلل، داسې دې خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې لاړ شي بېرته مثلا د خط نه تیر شي، کرښې نه تیر شي، لاړ شي پاکستان ته د خپل علاج دپاره؟ استثنات شته؟
متاسفانه نه، متاسفانه نه، متاسفانه نه، هیڅ ډول د پیادل د خاطر همدارنګه د پټورو په خاطر باندې هیڅ د غلاره بالکل بند شي. اکه سپین بولدک وي او کاغه د تورخم وي چې کله دواړو منځ کې کړکۍ چراشي نو هغه تر لرې لرې پورې خلک هلته امنیتي ادارات ولاړ وي او خلک چې راځي هغې نبې ته ګرځي تر څو چې فیصله نه شوي، او په صفري نقطې ته نږدې دواړه غواړي صفري نقطې ته نږدې هلته بیروبار نه پرېږدي. یو خو دا وي چې معمولا دغلته چې کله کړکۍ چې راغلی دی صفري نقطې ته او دغه دواړو منځ کې تقسیم یو قسم حساسیت پیدا شي او زیاتره په جګړه باندې واوړي، او که جګړه باندې واوړي نو بیا هغه ملکي تلفات په هغې کې زیات وي لکه پخوا چې شوي دي. بینان دواړو طرف ته چې کله دغسې حالات رامنځته شي او کړکېچ رامنځته شي ډېر لرې لرې نه هلته امنیتي عسکر ولاړ وي دواړو خواوې ته، او صفري نقطې ته نږدې څوک نه پرېږدي.
نو دا خو واقعا ډیره سخته ده د هغو افغانانو دپاره چې څوک مریض لري چې بیرته راځي دلته پاکستان ته، یا د پاکستان نه څوک ورځي افغانستان ته کوم ولایت ته، هلته خپل وي خپلوان وي، یا د دوی دپاره هم مشکله ده. فکر کوي چې دا خو دا ځلې خو یوه هفته کېږي دغه دی دا دروازه تړل شوې ده، مخکې هم دا دروازه هم دغسې یوه هفته او ډیر وخت تړل شوې وه.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه.
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زهم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماتانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر ارخیزو او بی طرف رادیوي خبرونه کوي.